آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
دونکو سلام، دوم پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، رپورټونه او ورپسې د ځوان هیلې وبخې د آشنا سپورتس خبرونه اوري. اوس هم په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
اروپایي ټولنې د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی د وهلو او بند کولو د پیښې رسمي څېړنه غوښتي ده. د عراق د موصل د ښار نه 15,000 ماشومان بې کوره شوي دي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د اتمی موتورونو د جوړولو فرمان صادر کړ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم عاشق الله رایمزی درته د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو استرالیا، کاناډا او ناروې د افغانستان د حکومت څخه غوښتي دي چې د احمد ایشچی په اړه د بشري حقونو د نقص خبره شوي رپورټونه په رسمي توګه وڅېړي. په کابل کې اروپایي ټولنې په یوې خبر پاڼې کې ویلي د احمد ایشچی پر وړاندې د بشري حقونو پر پراخه نقص او ناوړه ګټې اخیستنې د رپورټونو او د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر خلاف د تورونو په حق ته د رسمي، عادلانه او شفافې پلټنې وشي. احمد ایشچی د جوزجان پخوانی والی او د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو مهم غړی دی چې د رپورټونو له مخې د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په شپږمې نیټې د بزکشۍ د سیالیو پر مهال لومړی د دوستم لخوا ووهل شو او بیا یې 15 ورځې له ځان سره بندي کړی و. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي دي چې د افغانستان د حکومت نه تمه لري هر څومره زر چې امکان لري د ښاغلي ایشچی قضیه دې وڅېړي. په افغانستان کې د فریډم هاوس موسسې یوه سروې کړې چې وایي اکثره خلک د پارلمان له کړنو خوښ نه دي. وایي د پارلمان غړي په خپلو کارونو کې بریالي نه و. د فریډم هاوس موسسه وایي خلکو ورته ویلي دي چې پارلمان په ځینو برخو کې د اداري فساد سبب هم شوی دی، خو د پارلمان اداري پلاوي بیا د سروې ناسمه وګڼله. په دې هکله بشپړ راپور په همدې خبرونه کې لږ وروسته اورئ. د افغان مهاجرینو هغه ډله د اروپا نه نن کابل ته ورسېدله چې په جبري توګه د اروپایي هیوادونو نه ایستل شوي دي. دغه 22 وایي د ناروې او سویډن نه په جبري توګه ایستل شوي دي، خو کورنۍ لا هم په اروپا کې پاتې دي او دوی ترې معلومات نه لري. او دا هم نړیوال خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي وروسته له هغه چې عراقي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د دې ښار نه تقریبا 15,000 ماشومان بې کوره شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې ټول 93,500 خلک د موصل په ښار کې بې کوره شوي دي چې 15,000 یې ماشومان دي. د پرتګال پخوانی صدر اعظم او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې پخوانی مشر انټونی ګوتیرش د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د نهم عمومي منشي په توګه وټاکل شو. ښاغلی ګوتیرش له 13 کاندیدانو څخه د مقام ته انتخاب شوی و. نور تفصیل د برېښنا عمر خیل ناوري.
د لوړې له مراسمونو وروسته وشپېته کلن ګوتیرش ویل نړیواله ټولنه باید په نړۍ کې د کړکیچ د زیاتېدو مخه ونیسي.
د کړکیچ مخنیوی ناممکنه کار نه دی. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو بنسټ ایښودونکو له موږ غوښتي دي. دا د ژوند د ژغورلو تر ټولو غوره لاره ده او د انسانانو کړونه کموي. په هغو ځایونو کې چې مخنیوی ناکامه کیږي هلته باید د شخړو د حلولو هڅې وشي.
ښاغلی ګوتیرش به د کار په لومړۍ ورځ له ډیرو ننګونو سره مخ وي، خو په دې کې شک نشته چې تر ټولو ستر چلنج به د سوریې د جګړې ختمول وي.
This is a war in
په دې جګړې کې هیڅ څوک بریالي نه دی او ټولو ته زیان رسیږي. دا په نړۍ کې د هر چا لپاره یو ګواښ ګرځېدلی دی او اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې بېمانه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو پخواني عمومي منشي بان کی مون وستایه چې په ډېر کړکیچن وخت کې د دې سازمان رهبری وکړه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی خپل ساینسپوهانو ته د اتمی موتورونو د تولید او هغوی ته د سونګ توکو د برابرولو فرمان صادر کړی. هستوي موتورونه هغه کښتۍ دي چې د اتمی انرژي په مرستې او زور فعالیت کوي. ښاغلی روحانی دا پریکړه وروسته له هغه وکړله چې د امریکا کانګرس پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د اقتصادي بندیزونو مصوبه تصویب کړله. روحانی همدارنګه په امریکا تور ولګوه چې د ایران سره یې د اتمی تړون څخه سرغړونه کړې ده. مسکو وایي د ریکس ټیلر سن سره چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی، دوی ښې اړیکې لري. د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مرستیال یوری یوشکاوف خبریالانو ته ویلي دي چې د ښاغلي ټیلر سن سره په خپله جمهور رئیس پوتین او د روسیې نور جګپړو چارواکي ښې اړیکې لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه به آیا ریکس ټیلرسن وکړی شي د روسیې او امریکا اړیکې ورغوي، ښاغلی یوشکاوف وویل موږ غواړو چې د دې بحراني حالت نه ووځو. ریکس ټیلرسن د اکسان موبایل په نامه د تیلو د شرکت اجرایوي رئیس دی چې په بهرني سیاست کې هیڅ تجربه نه لري. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني او فرانسې مشرانو نن د سېشنبې په ورځ ویلي دي چې په روسیې د اروپایي ټولنې لخوا د هغو اقتصادي بندیزونو موده تمدید شي چې په یوکراین کې د مداخلې په خاطر پیل لګېدلې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې د یوکراین په ختیځه برخه کې د سولې کوم موافقه چې شوې وه تطبیق کېدلې بیخي پس روان دي. میرمن مرکل زیاته کړه چې په روسیې د اقتصادي بندیزونو تمدید یو مهم کار دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند هم ویلي دي چې د اقتصادي بندیزونو د تمدید ملاتړ کوي. د اروپایي اتحاد 28 غړي هیوادونه د پنځشنبه په ورځ په بروکسلز کې عمومي غونډه لري او تمه کیږي چې روسیې د اقتصادي بندیزونو په تمدید به هم خبرې وشي. دا بندیزونه په روسیې په دې خاطر لګول شوي چې په یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. په یوکراین کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې یاخیانو د حکومت په خلاف بغاوت کړی. تر اوسه په دې جګړې کې 9600 کسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. په افغانستان کې د فریډم هاوس په نوم مؤسسې یوه سروې کړې چې وایي اکثره خلک د پارلمان له کړنو خوښ نه دي او وایي د پارلمان غړي په ځنو په خپلو کارونو کې بریالي نه وو. د فریډم هاوس مؤسسه وایي خلکو ورته ویلي چې پارلمان په ځنو برخو کې د اداري فساد سبب هم شوی دی، خو د پارلمان اداري پلاوی د سروې ناسمه ګڼي. رحیم ګل څاروانې پاکله رپورټ رالیږلی.
د پارلمان د 14مې تقنینی دورې د وکیلانو د کړنو په تړاو یو تازه سروې چې د افغانستان د ازادۍ د کور د بنسټ لخوا تر سره شوی ښیي چې 70% کې د سروې ځواب ویونکي د پارلمان د غړو د کړنو خوښ نه دي. په دغه سروې کې له څه د باندې 2300 تنو سره مرکې شوي او دا پوښتل شوي چې د پارلمان په تړاو مو قضاوت څه دی. 70% د سروې برخوال د پارلمان د کړنو ناخوښ دي، خو 14% کې د پارلمان د کړنو خوښ دي. د حکومت په کړنو د څارنې، د قانون جوړونې او له خلکو سره د پارلمان د غړو د اړیکو په تړاو هم په سروې کې پوښتنې شوي. 45% کې ځواب ویونکو د پارلمان له قانوني کړنو خوښي نه ده ښودلې.
و بیشترین جمعیتی
په دې سروې کې 62% کې ځواب ویونکي لسانس وو. په دې سروې کې مو زیاتره له لوستو پوښتنې کړي ځکه موضوع د لوستو خلکو نظرونو ته اړتیا لرله.
دا سروې په 14 ولایتونو کې ترسره شوې. 70% سړو او 29% کې میرمنو پکې برخه اخیستې. 10% کې د سروې ځواب ویونکو ویلي چې د پارلمان غړي د اداري فساد په زیاتېدو کې ونډه لري. 70% کې په دې باور دي چې پارلمان د اداري فساد سره په مبارزه کې اثر لرلی.
مردم
زیاتره خلک په دې باوري وو چې د پارلمان غړي قوانینو ته متوجه نه وو. زیاتره کړنې قومي، نژادي، سلیقوي او په شخصي ګټو ولاړې وي.
د سروې په یو سند کې راغلی چې 45% کې ځواب ویونکي په دې باور دي چې د پارلمان غړي حکومتي ادارو ته په مراجعه کې خپل شخصي ګټې پالي، خو 17% بیا رضایت ښودلی. د سروې په تړاو مو له عامو خلکو وپوښتل.
د زمانه کې
کله چې د دوی ناستې وي ډیری وکیلان غیر حاضر وي، دوی حتی حاضرۍ ته هم پابند نه دي.
موږ
هیڅ راضي نه یو، نه له پارلمان او نه هم له ریاستي جمهوری.
خو د پارلمان اداري پلاوی بیا د دې بنسټ حقوقي اړخ تر پوښتنې لاندې بولي. دا سروې ناسمه ګڼي او وایي پارلمان د قوانینو په تصویب کې لاسته راوړنې لرلې، د وو وزیرانو سلب صلاحیت کول هم خپله لویه لاسته راوړنه بولي.
د
ګرانو هیوا.